دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل د تک تر اخلاص ده. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورنۍ او بهرنۍ قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. د بهرن نړیوال سازمان وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو بریدونه جنګي جنایت ګڼل کیږي، او امریکایي ولسمشر خلیجي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې کورنۍ او بهرنۍ قوتونه نو غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې د وړو بزګرانو مالی مرستو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د کاشغر گوادر پر اقتصادي لار انتقاد کوونکو ته په اشاره وویل دا خلک نه غواړي چې هیواد نوي سړکونه، انفراستراکچر یا زیربنا او د صحت او تعلیم اسانتیاوې ولري. د خپلې وینا پر مهال نواز شریف په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو برید وغند او زیاته کړه چې د کابل سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی د ترهګرۍ پر ضد په ګډو هڅو کولو سلا شو. په پاکستان کې ملتپاله سیاسي ګوندونه پر وفاقي حکومت تور پورې کوي چې د کاشغر گوادر لارې له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. حکومت دا تور ردوي. د پیښور پولیسو د عملیاتو یا اپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تیره ورځ بشال راډیو ته ویل په پیښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه تر ټولو زیات حساس دي.
هغه عمله چې طالبان د چهارشنبې پیشپګي په کابل کې کوي و
مونگا الیکشن کمیشن آف پاکستان سره، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سره او ادر لا انفورسمنٹ سیکورٹی ایجنسیز هغه سره مونگا باقاعده خبرې اترې لام روان دي. زمونږ یو سیکورٹی پلان ایشو کړی دی. پیښور های سینسیټیو ایریا دی، موسٹ سینسیټیو کې راځي. 80% نه زیات چې کم زمونږ پولنګ سټیشن دی هغه موسٹ سینسیټیو دی. دا نفریو بالکل نه پوره کیږي، بهر نه مخامخ راځي.
هو بخی په پیل کې لږ ناسم غږ تاسې واورېده، هغه غږ به درته په وروستي خبر کې در خپور کړو. ټاکل شوی چې د مې پر 1.5 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات وشي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي هورې مصدق بیګا مشال راډیو ته وویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی.
هغه عمله چې طالبان د چهارشنبې پیشپګي په کابل کې کوي و دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقونو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د چهارشنبې یا شروع پر ماښام د کابل پر یو هوټل په وسلوال برید کې یو شمېر بهرني او افغان لوسي وګړي ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز پر افغان حکومت غږ کړی چې د ولسي وګړو ژوند ساتنه دې باوري کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع کوي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریزي وروسته اوباما وویل هیواد به د خلیج همکارۍ کونسل له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبري غونډې پر مهال نوموړي د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرامې کړي چې خلیجي هیوادونه یې په سیمه کې د ایران پراخېدونکي نفوذ او په شام، یمن، عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. نو ویل یو ځل بیا دا باوري کوي چې په خلیج کې د خپلو ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. اوباما ویل سپینول غواړي چې امریکا خپلې ژمنتیاوې پوره کوي. اوباما دا هڅه هم وکړه چې د خلیجي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړي چې د ایران اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره کېدونکی هر تړون به د تهران د اټومي وسلو ارمانونه یا هیلې محدودې کړي او دا به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی، وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر وپاڼو په خپور شوي پرونی نیم ساعته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار شوی چې د وسلوالو په وینا د خلافت لپاره وجنګیږي. په پیغام کې پر هغو سنی ولسی وګړو هم انتقاد شوی چې د عراق په غربي ولایت انبار کې له روانې جګړې تښتي او د حکومت تر واک لاندې سیمو کې پناه اخلي. په سمدستي توګه د دې پخلی نه دی شوی چې آیا دا غږ د بغدادي دی او که څنګه. تر دې مخکې د بغدادي وروستی غږیز پیغام د 2014 زیږیز کال په نومبر کې تر هغې څو ورځې وروسته خپور شوی و چې عراقیو چارواکو په یوه هوایي برید کې د هغه د ژوبلېدو دعوه کړې وه. تیره میاشت رپورټونو ویل چې بغدادي په یوې بمبارۍ کې ژوبل شوی، خو د امریکا دفاع وزارت ویل داسې هیڅ دلیل نه لري چې فکر وکړي چې هغه به ژوبل وي. د امریکا استازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده منظوره کړې چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون د ممکنه ردولو واک ورکوي. د دې مسودې په حق کې بیګا 400 او پر ضد یې 25 رایې واچول شوې. له دې سره به دا مسوده سپینې ماڼۍ ته ځي چې د حکومتي چارواکو په وینا ولسمشر اوباما به یې لاسلیک کړي. سینټ تېره اونۍ د ایران اټومي تړون بیا کتنې دا مسوده په غوڅ اکثریت منظوره کړې وه. که اوباما دا مسوده لاسلیک کړي نو د امریکا کانګرس غړي به وکولی شي چې د ایران اټومي پروګرام محدودولو او په بدل کې پر هغه هیواد د اقتصادي بندیزونو نرمولو هر کېدونکي تړون ته کتنه وکړي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو جامع تړون ته د رسیدو لپاره د جون میاشتې پای نیټه ټاکلې ده.
سلام پښتونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورني او بهرني قوتونه د کاشغر گوادر لار عملي کېدو ته نه پرېږدي. پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان له لارې په هغه هیواد کې ناامني خپروي.
پاکستان افغانستان بایلیټر ریلیشنز استیپولیټ ویری کلیر.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ولسي وګړو بریدونه ښیي چې وسلوال طالبان د انسانانو ژوند ته درناوی نه لري.
هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا به وي دوی د دې قوانین استعمالوي، او هغه وخت چې د دوی منافع به نه وي دوی دا قوانین تر پښو لاندې کوي.
په یو رپورټ کې مو د هند وزیر اعظم نریندر مودي د چین درې ورځنی سفر څېړلی دی.
پرایم منسٹر مودی ضرور چائنا کے بہت بڑے ایڈمائرر ہیں.
او خیبر پختونخوا حکومت وائی چې د نجونو لپاره به ګڼ کمیونټی سکولونه پرانیزي.
1000 جینکو د لپاره کمیونټی سکولز به کولاویږي او د دې کې به 50000 جینکې سبق وایي.
سندرې هم در خبرولو مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورني او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. ریاض مساخیل د مشال راډیو خبریال دی، دی په اسلام آباد کې وی له ده سره خبرې کوو پر دې موضوع. ریاض، کله راته ووایه چې د دغه خبر چې ما اوس وایه د دې لږ تفصیل راته راکړه.
جی بالکل، دا په اسلام آباد کې یو دستور وه چې په کې وړو کروندګرو ته قرضې ورکړل کېدې. دغه دوران چونکې په نورو معاملاتو د ملک په معیشت باندې هم خبرې وشوې، دغه رنګ چې کم کروندګرو ته کومې مسلې دي په هغې هم خبرې وشوې. خو وزیر اعظم نواز شریف په خصوصي توګه چې کم د هغې د حکومت اقدامات دي، لکه د پاکستان چین چې کوم اکنامک کوریډور دی، دغه رنګ چې کوم نورې منصوبې دي، د وینا وه چې بعضې اندرونی او بیرونی قوتونه هغه نه غواړي چې په دې ملک کې د خوشحالي راشي، دلته کې د بجلی چې کومه مسله ده هغه د حل شي، د توانایي مسله د حل شي. دغه رنګ په دې ملک کې هغوی نه غواړي چې موټر ویز او نور اوږدو اوږده سړکونه دي جوړ شي. د پاکستان چین اقتصادي چې کومه راهداري ده یا کوریډور دی، نو دغه قوتونه د دې هم په ضد دي. ورسره ورسره بیا د چې کوم دی نو د ضرب اعظم اپریشن خبره وکړه، د وی چې هیڅ موږ سره داسې څه لار نشته او نه داسې څه امید او امکان شته چې موږ به د ضرب اعظم چې کوم پوځي عملیات روان دي د هغې کې ماتې خوړو مونږ سره هیڅ لار نشته او نه داسې آثار ښکاري چې ګنې مونږ به دغه بیلو بلکې دا ډېر په کامیابۍ سره روان دی. دغه رنګ هغه د کراچۍ کې چې کومه حمله شوې ده په اسماعیلیانو باندې د هغې هم غندنه وکړه او وایي چې دا ډېر بې ضرره خلک دي او په داسې خلکو باندې حمله کول د دې مقصد هم دا دی چې په ملک کم ترقیاتي منصوبې روانې دي او کم زموږ ملک په نړیوال معیار پوره کېدو ته روان دی. نو بعضې قوتونه نه غواړي چې هغه دې دا رفتار چې کوم دی هم دغه رنګ روان پاتې شي.
ریاض مصافیل د خپل وینا پر مهال افغانستان ته د وروستي سفر په اړه څه وویل؟
بالکل د دا وینا وه چې افغانستان ته چې مونږ کوم وروستی سفر کړی دی نو په هغې کې په پاکستان او افغانستان د دې خبرې سره اتفاق کړی دی چې د ترهګرو او د وسلوالو خلاف به شریک کوښښونه کوو ځکه چې دغه زمونږ شریک دښمنان دي او دا زمونږ د کوم چې ترقۍ او د امن لار ده د هغې په لار کې دا خنډان دي د دې خلاف به مونږ مشترکه کوښښونه کوو.
صحیح ده. ډېره زیاته مننه ریاض مصافیل د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کار.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان پر هندي جاسوسي یا استخباراتي ادارې را تور پورې کړی چې په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې ککړه ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. تر دې خبرې غونډې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري هم پر هندیو استخباراتو همدا تور پورې کړ. هند د پاکستان د تورونو په اړه لا څه نه دي ویلي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټر ریلیشنز استیپولیټ
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړخیزو تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
شي او بل دن علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او بچاو هم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي دپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې دا عملیات روان دي. خو دا ده چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لوی حمله وشو، هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلی دي.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب واضح دی. یاد دی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپله ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او درېیم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک دشمن ګڼل کېږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
اوس د مطبوعاتو ځینو رپورټونو اړخ ته راځم کوم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دي. زه واضح کول غواړم چې په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونه به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې دا هم وویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو، بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی.
اوردونکو د رابعه اکرم خان په رپورټ کې مو اوریدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د خاورې له کارولو سره په پاکستان کې ناامني خپروي. پر دې موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو له یوه ډاکټر لپول ډاکټر محمد تقی سره خبرې وکړې او له دوی مو وپوښتل چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پورې کړی وو او اوس د بهرنیو چارو وزارت هم وویل، نو د دې تورونو موخه څه ده او آیا پکې حقیقت شته او که نه؟
دس اخکاری چې دا یو کیس جوړول غواړي مونږ ته خو دس اخکاری چې دا د را نوم د استعمالی هغه د بلوچ نیشنلستانو برخلاف بلوچ ملټنټ چې هغه د بلوچستان د آزادۍ لپاره جنګېږي د هغې برخلاف د استعمالی بیا کراچۍ کې خصوصا د ایم کیو ایم په حواله باندې دی دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي او ایس ایس پی دا خبره کړې وه پریس کانفرنس کې چې ایم کیو ایم د را نه کومک ملاویږي نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف داسې استعمالی خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا را کیسه نه ده د تیرو څلوېښتو کالونو پاکستان کې داسې د ترهګرۍ مسله ده او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغې له خوا دا قصه کېږي او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو داسې براه راست دومره خطرناک برید ورباندې نه شو خو دوه کاله کېږي چې هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي هغې باندې یو برید شوی نو دا توجه اړول دي د پاکستان د داخلي مسلو نه بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ځکه کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولې دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویاند چې موږ افغانستان هم له خپلو اندېښنو خبر کړی دی دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغېز لرلی شي.
بالکل ځکه دا وایم چې د پاکستان لخوا دا اونس کم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامنی چې کم دا هغه د افغانستان د وجه دی د خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ نو هغې کې دا خبره هم وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي نو داسې وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولې کوي هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي دا څوک دي نو آیا که هغې ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي د پاکستان د مرضۍ لاندې دي نو الزام خو په پاکستان باندې لګي تور خو په پاکستان باندې راځي چې افغانستان کې چې کم اور لګېدلی دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق بیګا مشال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی. د چهارشنبې پر ماښام د کابل پر یوه هوټل په وسلوال برید کې یو شمېر بهرني او افغان ولسي وګړي ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې پر ولسي وګړو دې بریدونه نه کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکي وګړو وژنو ته زور ورکړی د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید ښیي چې طالبان د انسان ژوند ته په ډېر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکي افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د چهارشنبې په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې دې هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه مېلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حملې اوج ته رسېدلي او ورسره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق وویل چې پر ملکي وګړو د طالبانو حملې د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمېرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې په کابل پالیس هوټل کې ترسره کړی و، دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی، چې د چهار شنبې ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلي چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې اووه تنه د بشری مرستو د رسوونکو مؤسسو کارکوونکي وو. میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت دې قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ډېر ښه معلومه ده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانین استعمالوي، او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانین تر پښو لاندې کوي.
نو موري له طالبانو غوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سمدستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان دا څېړونکي وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرښوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
د احمد تکل پر رپورټ کې مو اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ولسي وګړو بریدونه ښیي چې وسلوال طالبان د انسانانو ژوند ته درناوی نه لري، او همداراز دې سازمان پر افغان حکومت غږ کړی دی چې د ولسي وګړو ساتنه دې باوري کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واوریده. دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوریدای شي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی دا محل د چین په درې ورځني سفر دی. تیر ورځ بیجینګ ته له رسیدو سره نوموړي له چینایي ولسمشر شی جین پینګ سره ولیدل. چارواکي وایي دده د چین سفر ایجنډا پانګونې او دوه اړخیزه سوداګرۍ ته وده ورکول دي، خو شنونکي وایي مودی با په دې سفر کې له چینایو چارواکو سره پر نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې وکړي. احمد شاه اعظمي په خپل رپورت کې دا موضوعات څېړلي دي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی دا لومړی سفر دی. په نوې ډیلي کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي پراوین سوامي وایي چې مودی د چین قدر کوي، او هغه وخت هم د چین سفر کړی و کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فسادات وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی و.
وزیر اعظم مودی د چین ډېر د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې چې کله نوموړی د ګجرات وزیر اعلی و هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی، خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چین ډېر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي، نو دا یو ډول تجارتي یا سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریځ لري چې په هند کې د نامنۍ له کبله یې زیاته پانګونه نه ده کړې، خو دا ځل به د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوې وښودل شي، په ځانګړې توګه په شخصي څانګه کې.
چین په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل، او ټاکل شوی ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 45 بلیون ډالر لګوي. دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مند دي. سوامي زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان 10-15 کاله مخته دي، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
ہند ہیلے لري چې چین به د ریل او سړک په برخه کې پانګونه وکړي. د دې لپاره د پیسو زیاته اړتیا ده او چین له هغو هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودي به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بېخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لرې کړي.
د پانګونې او پرمختیايي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څه هم پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکي پراوین سوامی څه دا ډول فکر لري؟
ان دونو لیډرو کی پاکستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہونے والی، یہ آخر ایک ٹریڈ فوکسڈ وزٹ ہے.
دوڑ مشران د پاکستان پاړه زیات خبري ونکړي، ځکه د دې سفر مهمه ایجنډا تجارت یا سوداګري ده. خو نور هندي او چینایي چارواکي به په نورو غونډو کې پر سیمایي امنیت بحث کوي، ځکه هند فکر کوي چې چین اوس په افغانستان کې مهم رول لري او بلخوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري. نو پر سیمایي امنیت او د نامنۍ او ترهګرۍ په برخه کې به د پاکستان پاړه ضرور بحث کیږي، خو په هند کې پالیسي جوړونکي زیاته تمه نه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لوی پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي.
د چین ولسمشر
شی جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی و، او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکي باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهیلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د احمد شاه اعظمي په رپورت کې مو د هندي وزیر اعظم نریندر مودی چین ته د درې ورځني سفر حال واورید. د هند وزیر اعظم 13 ورځ چین ته ولاړ او نن یې دویم ورځ د سفر، او تاسو په دغه رپورت کې واوریدل چې مهمه ایجنډا یې اقتصادي اړخ لري او له دې سره سره ښایي د افغانستان د امنیت په اړه باندې هم خبرې وکړي. راځئ چې د ماستر علي حیدر په غږ او د ماشومانو په غږ باندې یو ملي ترانه واورو. دا نوې سندره در خپروي.
وی ولاری کا غلام روم رازی تزکے پیلاری کا پخبلو وینو نوم لمبی دلے پمام پلی طوید جمعت غاری چکتری کتری می پوست تخمن کا مور ما پس پک مغبت جاڑے یا بدا بینن کمل باغی ادن کرم یا بجرم دا پختنو خسے بھی جاڑے
ماسٹر علی حیدر او د ماشومان په غږ مو ملي ترانه واوریدا په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې نه بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی ځنې کورنۍ او بهرنی قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې د وړو بزګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د پېښور پولیسو د عملیاتو یا آپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تېره ورځ مشال راډیو ته وویل په پېښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه تر ټولو حساس دي. د پاکستان پوځي او استخباراتي سرچینې وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې نن سهار بمباري کړې ده چې پکې شپږ وسلوالو وژلو ادعا کوي. آزادې سرچینې د دې خبر پخلی نه کوي. د بخښن نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق بیګا مشال راډیو ته وویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجو هیوادونو سرمشریزي وروسته اوباما ویل هیواد به د خلیج همکاري کونسل له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر وپاڼو په خپور شوي پرونی نیم ساعته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار شوی چې د وسلوالو په وینا د خلافت لپاره دی وجنګیږي. د خبرونو پای او اوریدونکو اوس همرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورس پاڼې خپلې ادارې د کراچۍ د ترهګرۍ په پیښې لیکلې او وایي چې کراچۍ کې د ناوړه پیښې وروسته حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې د کراچۍ د تازه پیښې د کراچۍ په روان اپریشن باندې یو شمېر پوښتنې راولاړې کړې دي او د میډیا په شمول د ولس او سیاستوالو لخوا ویل کېږي چې که دا د انټلیجنس ناکام میوی نو اخر ولی اولی ترهګر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي. ادریا اخری کې وای اوس به حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی ځکه چې اوبه د سر نه واوړې دي او که د ترهګری دا سیلاب قابو نه کړی شو نو لری نه ځي هر سبا لا هوشي. بل پلو جنگرس پانا خپل ادریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلی او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د ځینو لیډرانو اندېښنې مسترد کړې دي او متحده عرب اماراتو کې د پاکستان هندوستان د کرکټ سیریز د پاره اشاره ورکړې ده کوم چې ښایي دې سره به د پاکستان هندوستان ترمنځ د مذاکراتو او ښه تعلقاتو لار هم هواره شي. ادارې مخکې لیکي چې د کرکټ ډیپلوماسۍ پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوی وو او د هغې وروستو پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسۍ خپله کړه او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي. ادارې اخري کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندوستان کې د خلکو ډېره خوښه او دې سره ممکن ده چې د دواړو ملکونو اولس سره مشران هم یو بل ته نږدې شي او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقع په لاس ورشي چې جنوبي ایشیا کې د پوخ امن دپاره ډېر ضروري دي او هسې هم د آی سی سی شیډول مطابق دواړو ملکونو له اته کالو کې سلور سیریز کول دي نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي.
او د نړۍ مطبوعات
په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د شوي برید پړه یوې داسې ډلې منلې چې ځان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبره وال سټریټ ژورنال لیکلې. هلته په پاکستان کې یوه نظر پوښتنه ښیي چې د هغه هیواد د ځوانانو شاوخوا 94% دا فکر کوي چې هیواد یې په ناسم لوري روان دی. دا موضوع فارن پالیسي مجلې څېړلې. د دواړو موضوعاتو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
وال سټریټ جورنال د مقالې په پیل کې لیکي، په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو، د کوم له کبله چې لږ تر لږه 43 کسان ووژل سو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني چارواکو وویل دا نه یوازې فرقیزه نشته وه، بلکې لومړی داسې یو لویه پیښه وه چې پړی داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر شیعهګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړی وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځو ډلو منلې وه، خو دا لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعالې داعش نومې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړه ومنله، کومه چې په کلکه د شیعهګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوي څانګې مشر راجا عمر خطاب ورځپاڼې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نسته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه وو ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس و. وال سټریټ جورنال لیکي چې کله پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي، په دې ملک کې په مجموعي توګه د ترهګرو په بردونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوری رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټوله آبادی دا وخت 180 میلیونه ده، او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 29 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 90 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي کچیری پاکستان دا ځوان نسل پر شلور و نه هڅاوي، ش روزګار یې ورته برابر نه کړ، او په سیاسي توګه یې پوهه ور نه کړه، نو په راتلونکي کې به دا ملک په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزه توګه له ګډوډۍ سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت د راتلونکي په اړه لا هم اندېښنې موجود دي، هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمۍ ښکار دی او هم مایوسه دی. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل 94% دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د دوی امنیت ته ژمن پاتې شي. نوموړي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د خلیج شپږو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل. دا هیوادونه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي پروګرام ممکنه تړون اندېښمن کړی دی. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
ولسمشر باراک اوباما د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر موافقه به د خلیج هیوادونه له خطر سره مخامخ نه کړي. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هیوادونو سره د مرستو د چټکولو او د ظرفیتونو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشوې. سره له دې چې امریکا له اوږدې مودې راهیسې په خلیج کې خپلو متحدانو ته پوځي مرستې برابروي، خو د سایبر، سمندري سوداګرۍ او سرحدي امنیت په برخو کې نوې ژمنې به یې دا مرستې نورې هم پراخې کړي. د تهران د اټومي پروګرام په اړه له ایران سره خبرو په سیمه کې د امریکا او پخوانیو متحدانو اړیکې ترینګلې کړل. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وې د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي، او ایران به وکولای شي چې په دې پیسو خپل تعرضي فعالیتونه په سیمه کې پراخ کړي. پرون په داسې حال کې چې په کم دیوید کې خبرې روانې وې، د ایران د سمندري ځواکونو د ګزمې کشتۍ په خلیج کې د سنگاپور پر یوې تجارتي کشتۍ ډزې وکړې. یو امریکایي مقام چې نه غواړي نوم یې افشاشي ویلي دي چې دا ډزې د ابو موسا ټاپو په جنوب کې وشوې. سپینې ماڼۍ وویل په دې پیښه کې امریکایان دخیل نه وو. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار وویل که څه هم په پرونۍ سرمشریزه کې دا مسله یاده نه شوه، خو دا پیښه د هغو ستونزو څرګندویه ده چې د خلیج هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. ولسمشر اوباما په کم دیوید کې اکثرا رسمي کتنې نه کوي، خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د غونډې لپاره د دې ځای له ټاکلو سره دوی تمه درلوده چې له عربي متحدانو سره به خاص بحثونه وشي. د کم دیوید په سرمشریزه کې د دوو هیوادونو قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی وو، خو د خلیج نورو هیوادونو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه خوبانو نفوذ چارواکي د غونډې ته استولي وو. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دوه ورځې وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ د ده د ګډون خبر ورکړ وویل په غونډه کې به برخه وانخلي او پر ځای ولیعهد او مرستیال ولیعهد واشنگټن ته ولاړل.
د احمد تکل رپورټ مو اورېده او دا رپورټ د ولسمشر باراک اوباما د هغې سرمشریزې په اړه یې درته خلاصه وړاندې کوله چې په کیمپ ډیوډ کې شوې ده. د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړی څارونکی جان سوپکو وایي د طالبانو او اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړه د افغانستان یو ازمیښت دی. نوموړي په امریکا کې یو څېړنیز مرکز ته وینا کړې او ویلي دي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د تیرو دیارلسو کلونو راسته راوړنې محفوظې وساتي. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د جان سوپکو د وینا مهمې برخې خپرې کړې دي چې تاسو ته یې نجیب عامر اوروي.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي د امریکا مالیه ورکوونکو د 2001 کال نه نیولې تر اوسه په افغانستان کې د پوځ او پولیسو د تقویه کولو لپاره 2.5 بلیون ډالر مصرف کړی دی. په افغانستان کې د امریکا د ښکیلتیا د څارلو اداره وایي که د افغانستان او امریکي حکومتونه خپله څارنه زیاته نه کړي دومره ډیره پانګه په اوبو لاهو کیدای شي او یا هم تر دې بده ده چې د افراطیانو لاسته لویدای شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو زده کړو مرکز ته په وینا کې وویل له حقایقو دا جوتیږي چې افغانستان دا ظرفیت نه لري چې په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو په کومک د رغول شوو ادارو ساتنه وکړي. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت د 3 کاله وړاندې وضعیت سره په پرتله کولو وویل له پخوا اوس ډېر هیله مند دی ځکه چې د افغانستان نوی حکومت د پخواني هغه په پرتله د امریکا او پاکستان سره د زیاتو اړیکو پلوي دی خو زیاته یې کړه چې د افغانستان د پوځ د څرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لري او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان له مخې په 2016 کال کې د افغانستان لپاره د امریکا جنگ پای ته رسیږي او د یاغي طالبانو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخنیوي کول یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته په غاړه کیږي. جان سوپکو وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره اړینه ده چې د هیواد امنیتي ځواکونه پوره پیاوړي وي. همدارنګه د افغان حکومت د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو لپاره هم د خبره ضروري ده چې افغان ځواکونه پیاوړي وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو دا څرګندونې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ماموریت له ختمېدو او د امنیتي چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو څخه نیمایي کال وروسته مخې ته راغلي دي. د امریکا اتحادیانو تر هغې وروسته د افغانستان سره د ملاتړ یو وړوکی پروګرام په پام کې ونیولو. په تیر مارچ میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل په 2015 کال کې به له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ویستلو لړۍ سوکه کړي خو ټینګار یې وکړ چې د هغه پلان سره به پاتې شي چې د 2016 کال تر پایه به یوازې محدود عسکر په افغانستان کې د امریکا د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د مقالې مهمې برخې مو له نجیب عامر واورېدې او اوس هم راځي چې د استاد ناشنا په غږ دغه سندره واورو.
Yeah.
استاد ناشناس په غږ مستندر اوریده. په پاکستان کې پر اسماعیلیانو برید د هیواد دننه او بهر غبرګونونو پارولی دي. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس په وسلوال برید کې ګڼ کسان ووژل شول. په نړیواله توګه دا برید په سختو ټکو کې غندل شوی او د بشري حقونو پاکستاني او نړیوالو ادارو ویلي دا د فرقه ایز تاوتریخوالي پیښو تازه مثال دی. د ادارو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د مذهبي لګښیو ساتنه دې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د نورو فرقو کسان په دې ډول په نښه کیږي. تر دې مخکې هم څو ځلې وسلوالو په کوټه کې پر اهل تشیو هزارګانو بریدونه کړي دي. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
په کراچۍ کې د شروع په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې په شوي ځاني نقصان بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې په سفوره چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلي فرقې وګړي وویشتل چې پکې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شو. د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د خفقان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې وویل چې د غبرید د یوې پورم نه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بېمانه عمل دی. نوموړي په پیښه کې د وژل شو او زخمي شو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسېږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه. نواز شریف په پیښې د خفقان ښودلو سره وویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا کولو کوشش کیږي. نوموړي وویل چې اسماعیلیان پرامن او وطن پال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپله دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته یې د همرازۍ لپاره ټلیفون وکړ. دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفقان وړ پیښه ده. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وویل چې یاد برید د فرقهوارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لګکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوه ریډیو ته وویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیخه سرګندوي چې دا خلک څومره محرومه دي چې یو بس تخیجی او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمیره برخې یعنی شیعهګانو ماشومانو او ښځو په سرنو له تماچې سره ډزې کیږي. دا یوه لړزونکې خبره ده. د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی خو حل یې ساده او آسان دی. هغه دا چې قانون دې نافذ کړي، د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیلونو کې بند کړي.
دا پاکستان د بشري حقونو کمیشن د شروع په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو وار بیا وژونکو د پاکستان لونه او زامن ډیره پاسانه په نښه کړل چې دا ځل یې د اسماعیلي فرقې وګړي وژل. د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو وار بیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانولی شي چې په چا تیریږي. کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی، نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي. اروپایي اتحادیې د شروع د ورځې د پیښې د قربانی شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. اروپایي اتحادیې ویلي دي چې په کراچۍ کې د 3 کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقهوارانه تشدد یو بل مثال دی. د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقهوارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. د اروپایي اتحادیې لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری بان کی مون هم د یاد برید غندنه کړې ده او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی دی چې د ذمهوارو خلاف د کاروایۍ لپاره ګامونه واخلي. نوموړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې د مذهبي لګښیو ساتنه دې وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپلې ذمهوارې سرته ورسوي.
له ملیحه میرزاده مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویلي د امریکایي خبریال سیمور هرش هغه تورونه بې بنسټه دي چې ګواکې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن په وژنه کې له امریکایي حکومت سره مرسته کړې وه. دا خبره حقانی په فارن پالیسي مجله کې په خپرې شوې تازه لیکنه کې کړې. د لیکنې مهمې برخې له منور شاورو.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې حسین قانی لیکي د په هغه موده کې په امریکا کې د پاکستان سفیر وو چې په بټاباد کې د امریکا ځانګړي ځواکونو اسامه بن لادن وواجه او په دغه موقع د دواړو هیوادونو ترمنځ په سفارتي هلو ځلو کې یې مهم کردار ترسره کړی دی. نو ځکه دی خبر دی چې بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو او بیا د امریکایي ځواکونو لاړخه د هغه وجل کېدلو کې پاکستان د حکومت او ریاست په حیث لاس نه لري. حسین خانی وایي په کومه شپه چې اسامه بن لادن ووجل شو نو دی د امریکا نه پاکستان ته روان وو، خو د دې پیښې نه پس ورته پاکستاني چارواکو د لندن نه د واپس ستنېدلو امر وکړ چې دا راز په واشنګټن کې حکومتي او پوځي چارواکو ته دا باور ورکړي چې د پاکستان حکومتي او یا پوځي اعلی چارواکي په بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر نه وو. حسین قانی لیکي چې د هغه وخت د پوځي مشر جنرال اشفاق کیانی او آی اس آی د مشر جنرال شجاع پاشا سره د ذاتی اختلافات وو او هم د دې دواړو جرنیلانو له وجې بیا د سفیر د چوکۍ نه په لرې کېدلو مجبور شو، خو حقیقت دا دی چې د اسامه بن لادن د وجل کېدلو نه پس کیانی او پاشا هم د ډېرې شرمندګۍ سره مخ شوي وو، ځکه چې یوې خواته ورباندې دا شک کېده چې د اسامه په پټولو کې لاس لري او بلې خواته خلک په دې قهرېدلي وو چې په دومره دا کې آخر څنګه دوی د اسامه په موندلو کې بریالي نشو. اوس که دوی یعنی پوز په دې معامله کې د امریکا سره خفیه مرسته کولې نو دومره د شرمندګۍ سره به نه مخ کېدلې، او دا ښایي چې دوی پخپله هم نه د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر وو او نه هم د هغه د وجنې د عملیاتو نه. لیکوال وایي په دغه موقع یې د پاکستان د حکومت له اړخه د سفیر په حیث امریکا او ملګرو ملتونو ته په دې احتجاج وکړ چې د بټاباد په عملیاتو کې یې د هیواد د خپلواکۍ خلاف ورزي شوې ده، او هم د دې د جواب لپاره د ملګرو ملتونو او امریکا چارواکو د جواب لټولو کوشش کاوه. دا راز پاکستانی پوز د بټاباد د عملیاتو نه د ناخبرۍ لپاره خپلو خلکو ته وضاحتونه کول چې دوی د هند سره د پولې په نسبت د افغانستان سره پولې نه ډېر خطر نه احساسوه، نو ځکه د دغه اړخ نه د امریکایي هلیکاپټرونو د وروختلو نه خبر نه شو. او دا خبره هم د امریکایي صحافي ریپورت غلط ثابتوي چې ګنی امریکا سره د پاکستان پوز په دې عملیاتو کې همکاري کړې وه. البته په پاکستان کې کېدای شي چې چا په شخصي توګه د لړکې امریکا سره مرسته کړې وي، نو دواړو هیوادونو ته پکار دي چې دغه په ډاګه کړي. دا به نه یوازې د ولس پوښتنې جواب کړي، بلکې دغه راز د دروغو ریپورټونو شایع کېدلو مخه به هم ونیسي.
من اورشا و چې د مقالې مهمه برخه اورولې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي روان کال به د صوبې په بیلابیلو برخو کې د نجونو لپاره شاوخوا زر نوي کمیونټي سکولونه یا د ټولنې ښوونځي پرانیزي. تېره ورځ مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د ښځینه چارو پارلماني سیکرټري دیناناز وویل له دې ښوونځیو سره به هغو شاوخوا 50,000 نجونو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي چې سکولونو ته نه ځي. شنونکي که څه هم د پښتونخوا حکومت دا پریکړه ستایي، خو وایي حکومت باید موجوده ښوونځیو ته هم اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د زنانه او د خیر ښېګڼې پارلماني سیکرټري او د صوبایي اسمبلۍ زنانه غړی دیناناز مشال لیډو ته وویل چې روان کال کې به خوشه زر پورې د زنانو کمیونټي سکولونه پرانستل کېږي چې ورسره به 50,000 پورې هغه جنکۍ چې سکولونو ته نه ځي به سکول ته تلل شروع کړي، او خیبر پښتونخوا کې به د سکول ته تلونکو زنانو شرکې هم سیوا والې راشي.
اسیم تاسو پته ده چې تعلیم باندې زموږ ډېر فوکس دی، او د زنانو تعلیم چې کم دی د جنکو ولا تعلیم دی باندې ډېر خصوصي جو ورکی. نو دے دا پارا چکم دی دا راتون کی دا چکم بجٹ واپس کی گی ای ڈی پی کے دیکھے ماں چولی شوی دی، اور 1,000 جی نکو دا پارا کمیونٹی سکولز بکلاوی گی، اور دیکھے با 50,000 جی نکے سبق وائی دا دے با دے فیدہ رازی کنا چی دا شرح خوائن گی کہ چکم دا دیکھے با اضافہ ہوشی اور جی نکو تا با مطلب چی خصوصی توجہ ملاو شی.
ولی ہم پدی رکم چکلا پا خیبر پختنخوا کے تعلیم باندے کارکون کی تنظیم الف اعلان یوغلی عمر اورگزین او پختل نحوی مشال لیڈو تول چی دا سکولونو خلاصول دیر ضروری او خگام دی، خو له وړاندې نه موجود سکولونو ته بنیادی اسانتیاګانې ورکول د هغې نه هم ضروری ګام دی، او باید صوبایي حکومت د نوي ښوونځیو پرانستو سره سره وړاندې نه موجود سکولونو ته هم بنیادی ضرورتونه زر تر زر ور کړی
کول څ ار یو کول وی کاغه پرویټ وی کاغه مدرسه وی کاغه کمیونټی سکول وی کوم زمونږ سر وی دي چې کوم زمونږ ریپورتونه دي کاغه تاسو بالکل سټډی کی هغه کی دا خبره واضح تر لیکل شو دا چې زمونږ والدین او زمونږ مشومان سکول سره مینه کوي خو چونکی زمونږ سکولونو کې میسنګ فیسیلیټیز دي موږ سکولونو کې دا نشته د نستو تزان منشته باونډری وال نشته بجلی سیستم کم ده سکیورټی حالات ټیک نه دي زه دا وایم چې کدا ګورنمنت هر یو سټپ د پوزېټیو اخلي نو مشومان به یقینا سکول ته راځي جنکی وی
ولی د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکو د زنانه او خیر خګړې پارلماني سیکرټری دینانز ویل چې دغه هر ستا د دوی د حکومت پام دی او ډېر زر به دغه ټول سهولتونه په دغه سکولونو کې پوره کړي
دغه ټول په دې کې شامل دی او دا چې د کم راتلونکي ای ډی پی دی کې دغه ټول چې رقم دی کې ریپیرمنټ په کار دی هغه له بیلې پیسې او کې خودلی شوی دی او کم کم دی کې ټیچر ضرورت دی هغه چې کم نیو اپاینټمنټ کیږي او ټول بندوبست ورته شوی دی او دې باندې دې ته پیسې خودلی شوی دی هغه هم ریپیر کیږي خو دا چې کم دغه د اوس د کمیونټی سکولز ما ذکر وکړو دا خو به دې له نوي سکولونه جوړی کنه
د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې شمیرې تر مخه اوس هم لا په صوبه کې خوشه وزر سکولونه داسې لري چې هغه کې بنیادی اسانديګانې اوس هم نشته دي او خوشه 5000 پورې سکولونه داسې دي چې چاپیره دیوالونه یا باونډري والی هم نشته دي ولې دوی وایي چې په دغه هر څه باندې کار پیل کړی شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
اوریدونکو راځي چې اوس هم د غزالی جاوید په غږ سندره در خبره کړو
خبر چی بوی سنگا دل چوی می اشنا دے او بے خبر چی بوی سنگا دل چوی می اشنا دے بیا می گسا سر گر پی نن می دا زوا خطا دے بے خبر چی بوی سنگا دل چوی می اشنا دے او بے خبر چی بوی سنگا دل چوی می اشنا دے چیز ماد اور بالکل دے چیز ماد سنے حال دے چیز بنو میں ماں ٹولوں بر دخ پر جن کا تلے فال دے چیز ماد اور بالکل دے چیز ماد سنے حال دے چی بنو میں ماں ٹولوں بر دخ پر جن کا تلے فال دے نہیں رے گنا بہر شکار سوران جدا خبر چپ وی سنگا دریا چوی می اشنا دے او بے خبر چپ وی سنگا دریا چوی می اشنا دے تصویر تئی زگورم زما پتر زی دوشی گمانو نام سیواشی ارمانو نا پسل گوشی چی تصویر تئی زگورم زما پتر زی دوشی گمانو نام سیواشی ارمانو نا پسل گوشی بخوبنو کے لگلے تولش پچے نبی
چھبی میں اشنا دے
چکم طرف تا گورم رات سورے سورے کیگی